مې شه دا مشال لیډیو د شاهین بنری ما او په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رنن په مهم موضوعاتو سره پورنو تفسیر وړاندې کوو. هاو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځای خلکو د وسلوالو په حل زلو جوړه اندېښنه سرګنده کړې ده.
بیګاش په یاد ولای چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا موداي وکړو میدان ته واوښت.
په خیبر کې تعلیم چارواکي وایي چې سکل هلتا د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې خیره غلې دي.
په ډیسټریک خیبر کې ډیر ښه رزلټ راغلی دی. میجارټي اف سکولز چې کم دي هغه 100% 98%
او دا به هم وری چې د پاکستان وفاقي حکومت د 25 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کوي.
ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله کے پی نه مني.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اور دن کو سنگ چم په خبرونو کې باورې ده په خیبر پختونخوا په بونیر کې سواد شنګلا باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیرا زیاته شوې ده. اوسم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سواد ته هم تللو نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخر سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز ته د ستړي مو شوې په خیر ډیر بنانا نیاز خوره ته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سواد کې په بونیر کې او بل دا دی چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی وو نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې دي؟
بالکل د کم چې پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفاتو نظم اداره ده هغه نن سهار چې کوم بیانیه جاری کړو نو پای کې ویلو چې را صدرې سو دیالس کسان چې دنه په دې تیرو دوه ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې د وجلې شوې دي امر دي دنه داش میرل وړاندې نو رسې وا هم بیا پرونی چې دنه سیوا ویلو خو بیا وی چې د ریسکیو 11 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه و نو مونږ چې دنه د داش میر خداش میر نور هم سیوا کې دي شي د غرنګ دوه ویلې چې وسل او ساده 500 نه سیوا ودانې پدې کې اړنګ شوې دي هغه چې د مکمل تبا شوې دي پدې کې چې د یو نیم سل کسان چې د زخمیان شوې یا جوبل شوې دي دا څنګه کې سرکاري سکولونه بیا سرکاري ودانې پای کې چې د تانی دي او ډیسپنسری نه دي یا هسپتالونه دي هغه ته هم زیان رسیدل دي دا غلړ کې پرون چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هغه بونیر ته سلو اول تک چې د هغه خبري ونده کړې ده بیا نن چې د هغه سواد تر هغه په سواد سیدو شریف کمشنر ملکن دفتر کې لوی غونډه بیاسته خبري اعلان دا ویل چې را مونږه کوشش کوو چې را د درې سلور ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکو دغه جوان بچکو په دې کې چې ریسکیو ادارې دي په دې کې هغه ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې ملګي او کوم چې د وبو ورکونکو ادارې دي بیا ټي ام اس دي بیا چې کوم د دوی د پارټي کم کارکونان دي ټول چې دنو اوله هدف دا و چې را کم خلک په مشکل کې خته دي دغه جوان بچکو هغه سپټال ته ورسو او دواې ورکو د صحابيانو د سوالونو ته پوښتنه وکړه چې را د صوبای حکومت سره دونه وسایل شته ویل چې زمونږ سره یو سل او نوی ارب روپۍ دا زمونږ سره پند پروت دی او دا پند ما خو دی د دې لپاره کدا سي حالات راشي نو دا به زور کوم ما ته چې دین د دا ویل چې او باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته اسنلی ورکړي او دوی ته ملري چې هغه بوت امداد ورکړي بیا دوی هم ویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطه کړي د سره خواخوږي کړي دا د سره غمرازي کړي خو د سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړي خدا دغه ویل چې راځه بعد دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ کې بیا درګه دیر کې انوري علاقې چې ټولو اسسمنت روان دي دا چې د سروې روان ده او د چا چې څه قسمه زیان شوه دی کاغه تجارتي خلک ته کاغه ودانې وړنګ شوه دي دا ټول بچ دي نو صبح په خپل وسایل باندې دوی ته ورکې خو باګه وخت لګي دوی چې وسوم چې دي نو په ټول په ډیر سیمو کې هغه بیړني حالات اعلان شوه دي ټول ادارو ته دی وجهلې شوه دي چې را تاسو د دې امرستي وکي او زه به د مخابله د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سواد کې منګور کې د خلکو چې د متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړو چې دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي. کوم چې حکومت دعوی کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران یې د هغې ډک دي. په سواد کې چې دی په بینګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی. خوړونه راغلي و نو پای کې چې دی نو ګڼ شمېر ودانۍ هغه ړنګ شوي دي. خلکو چې دی نو هغوی ته د اوبو کمی دی، هغې ته د خوراک کمی دی، بیا چې دی نو د هغې لارې بندې شوي دي، اوبو لارې بندې شوي. دغه حال چې دی نو دا په بونیر کې هم دی، بونیر کې چې دی نو د ټول نه سیوا مړی چې دی نو هلته شوي دي، او اوس هم چې دی نو راوبېسي چې هغه تقریبا 200 ته هغې مړی رسېدلې دي. خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه سیدر تازه صورتحال له دوی چې موږ په ټوله صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکو، مرستې ورکو. په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو د دغه مشکل کې چې کوم خلک ته راغی سره مرستې وکړي، راغی سره کار وکړي، ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نشته چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه عظمت خان د معلوماتو لپاره. خو ورځ دل غواړم
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واورید، خیبر پختونخوا بونیر او نور ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو ډیر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو ځلو د دې د پاره چې خلک ته فایده وچته کی پکار ده چې د هلې ځلې کو دی کې کوارډینیشن او همکاري ډیری. په دغه موضوع باندې د خالدا نیاز راپور.
د پی ڈی ایم ای مطابق سیلاب نه تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی ده، چرته چې اوس پورې 209 کسان وژل شوی دي او ځینې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ڈی ایم ای وایي سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې یو سل یو کم شپېته کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې 2 شپېته په مکمل توګه اړنګ شوی دي. د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی ادارا سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر اورګنایزیشن دی، په درځنو نو اورګنایزیشنز راغلي دي، غیم خپل همت کوي، کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیز ده چې د کوارډینیشن کمې ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابيږي یا اقدار ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی. او دغه تل حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14مه بونیر ته ورغلی وو، چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیاو شاولې او دا ماشینډره لګیاو، نو دا اغې نه بره چې وړو کې کله لري، نو اغې کلی نه چې کوم دی نو بره اغې ته هیوی اغې وی چې دلته هیوی ماشینري لاندې راغلي. اغې ځای کې 18 21 21 کسان چې نو دی.
تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو دپاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجمع شوي، سیلاب ځپلې سیمو کې به سروې کوي چې خلک کومو سیزونو ته زیاته اړتیا لري، هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغې کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بونیر دي چې هغې لاړ شي اول ته سروې کوي، او هلته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي، او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي، نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای له اړخه چې کوم دی کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دی نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دی هغه ورکړی شوي دي. ضلع انتظامیې ته په مجموعي توګه 450 میلیونه روپے چې کوم دی نو دا متاثره اضلاع ته لیږلی شوي دي چې زر تر سره دې په امدادي کاروایو کې دی لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دې متاثره کسانو ته دې امداد ورسي. دې نه علاوه چې کوم مر چوبله شوې ده نو د خیبر پختونخوا چې کوم کمپنسیشن پالیسي ده هغې کمپنسیشن پالیسي مطابق به د دې کورنو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وایي د باران دا لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري چې لرستۍ پی ډی ایم ای د متعلقه ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایات کړې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د عوامي نشتلګون د سوري لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټول ګوندیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیل یې له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د ویټول ګوندیزې غونډه تابعه په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنۍ مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراول یغواړي. خغه ویل نن که بجوړ ته ګوري که وزیرستان ته ګوري زمونږ هر ورځ جنازې پورته کیږي. مونږ په بجوړ کې په یو ورځ اتیا او سل جنازې پورته کړي دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازې پورته کیږي، په کور توغندۍ ولګيږي، خزه او ماشومان پکې مړ شي، شهیدان شي، بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د ورثانو په زور اقرار اخلي چې دا ترګرو. ورثان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي، د خزو او ماشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی، په خپل کور کې ناستو سمور چل کې خونې وژل شوی. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته وینا وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف هوتی د غونډې په حق له مشال رېډيو ته وویل
سیاسي جماعتونه او ټول چې کوم افراد اشخاص لغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه د دې علت دا دی چې دا وطن د وسایلو قدرتي وسایلو ډکته او په دې اپریشنونو ترګری په پلمه باندې دوی زمونږ وسایل لوټي، زمونږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې اوورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمر مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
مطالبه به دغه یی چې ټولې سیاسي پارټۍ مونږ په دې باندې متفق کوله کله څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدمنی روانه ده، دهشتګردی روانه ده او دغه دهشتګردی د اغه پیز حمید او دغه د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنت د وجنه جوړه ده چې دغه نن په بجوړ کې کوم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوه چې د اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازماتی چې اپریشن شروع کیږي نو داغه مخ کې خلکو ته د وستو د پاره ټیم ورکړي ترانسپورت ورکړي داغه د ریسټلمنت د پاره
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پیښور کې هم یو جرګه کړې و او په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره په 23 اگست د اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ نور قبایلی ضلعو کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلي دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اګست په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولونه ډډه وکړي. تیره شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوي دي چې پکې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ پکې جوبل شوي وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی او وکیل لیاقت علی خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروسته د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیگا یو مرګری سره ناسوم چې پرون بیگا شپې یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې رالو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفتې نه زه په ځای باندې دیو سه کنفرنٹیشنز کیږي. دوه درې شپې مخکې د پنکوټ د واقعې وشو، د پنکوټ د واقعې په شپه باندې زمونږه لاجبوک تر وته په یوه کې کیجوالټی وشو او عوام چې دینو عوامو هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پیز جوړېدل ذهني تور هم نه دي تیار او مالی تور هم هغوی سر ریسورسز وسره دومره نشته دی چې هغه بیا د هغه ټول خپل علاقې خپل کلي دا پرېږدي او لارډاون ډسټرکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راښکاره کېدلو وروستو د اګست په 14مه د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پرنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پرابلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پیښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د دې جنگ خپل معاش ته، د جنگ خپل سیاست ته کوم څه موږ دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانه صرف عوام ته داخلي سمون تاسو سره ولاړ یو څه کله دا سه ګامونه پورته کوم شي سکم کې د دې او فهم سوزه خپل ستونزه وګړینو دای په شاش د دې دوه سوبو ګورننس استابلیشمنت په لاس کې دا پارټیانه همیشا کوشش کوي بیا سه عملی ګامونه ته خبره راشي دې به استابلیشمنت خلق سپورٹ کئی، اسٹیبلشمنٹ کاسٹ سپورٹ کئی، ولارڈ کے اسٹیبلشمنٹ سرے
بلی خوا ته پوځي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولسته ډاډګیرنه ورکړی ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسی. پا په دغه اړه د اگست په 18مه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوځي چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پوز لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کېږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په خیبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه للتا د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نه هم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتلا سک کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پر سخت سار ساتلې وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینه او دورې کړې دي. تفصیل د فرحات شینواري پر راپور کې و.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
تر کومه پیری دی ایس سی سی 2025 انوال ریزلټ تعلق دی نو په ډیسټریکټ خیبر کې ډیر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دی هغه 100% 98% 99% 97% 96% ریزلټ شو کړی دی. بنی دی وجه دارو چې کم ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی های او میډل دی تارو لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دی.
نو موډی ویل چې د تعلیم محکمه افسرانو او ورسره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیډول به وته ارنج کولو چې پاغه کې به منتلی او ویکلی ټیسټ وو او همدا غشن تیم سی کیو ټایپ ټیسټ به وو سبجیکټیو به وو ابجیکټیو به وو او چې کم ماشومان به لګه هم ایشوز وا په ټیچنګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غوله به ښه کافی ټیک ټاک ټایم ور کول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی بیا وای چې په پرایمری کچه باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
او د پرایمری سکولونو چې کم دی په هغه کې د سہولیاتو ډیر فوقدان دی او هغه له د سہولیاتو ور کولو ضرورت دی ځکه چې سکولونو ټول خراب شوی او اوس هغه سکولونو هغه پرایمری سکولونو نو هغه له د فرنیچر د بیلډینګ یو تر سکولونو بیلډینګ د فرنیچر او په ډیر داسې سکولونو دی پرایمری دی ور باندې هغه د فیمیل سکولونو او یا د میل سکولونو چې هغه کې کورا سٹاف مو سپورې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په دې ضلع کې ټولی خواوشا و سوا تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلویخت پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې شپاړسو پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په آخري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي.
لمشال رادیو سره اوسئ.
اوردونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر یو ویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن کنډاپور نن د سواد په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتی دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلوم واستوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او یو جو بندي. پولیس وایي چې پرون د محمد زو سیمې ځینې ځوانان لتان د ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روانو چې نامعلوم واستوالو ور باندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې چا د برید ذمواري نه ده منلې. او د اروپایي کمیشن مشر پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د بهن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیله کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروستو په ټولنه کې له غیر انساني چلند سره مخ کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې لیوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
مو د جنو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپل لار مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، لیوه تم صاحبل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا گزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړی وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود، ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یو نجلۍ یم او د ټولنې سوابیونکې.
د کابل خاري ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي، ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوی و. د زیاته کړه چې لدې پیښې وروسته وست خپل کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخته.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبی همیده و تلو هیت قلا جرات نکاو، زکه هم می کورانی ده حقارت بسترگرات گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگ دنیولو پر محل حال تا حاضر و خبری سرکوی.
د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د توتريخوالي او د دوی پر ژوند د بیجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اگست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیرې یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او پدرو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال راډیو ده.
ورځو د افغانستان خوست ته چې په تڼۍ ولسوالیو کې لزګونو خلکو په یاد سیمه کې د خونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالی سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالی او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه خسته وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د خونکو د خارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیه مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسېدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره او شو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په دان د تلل پر تو به شول، چا به پښې خوښ شول، چا به ورلی نه خوښ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالی لګښ د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې میګ ډېر په تکلیف دي، ډېر مننه چې میګ ته په داسې سړک نه شګه تالا کړه چې میټار خار یې هم به کې به و کنس کړه د به رجال د منشه تلای چی کړو. یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچه ولا ډېر بهترین کړو شه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنۍ د خون کو خارګوټه او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوری ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجوندې کول او پټولنیزو خدماتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجوندې کو. الحمدلله ځوانان تو سوال دل ډېر ځوانانو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په انداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو. د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. انشاءالله یو کور مو دا روان کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتې دي د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلاوي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوزي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری د نیالګیو د کینولو او اوبولو همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعونه اکشن اینڈ ایڈ اپسیبل پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد دی او پاکستان د عین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د پرهات شینواری پر راپور کې
په 2011 کې د پاکستان حکومت په خوانی فاټا او ملکند ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملی کړی و. قانون پوهانو ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملی کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
وجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچه یا د این دا آرټیکلو خیال پکې وساتلی شي چې په پاکستان کې ودا سي قوانين نه جوړيږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافي او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافي. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې د نننه نه عدالت وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړې شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولې شئ، تاسو یې تغیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلې شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا
په خیبر ضلع کې بشری حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشری حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کمې سنټرې دي هغه کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کړی دی چونکه دا د انساني حقوقو سره متصادم دی، دا غیر انساني دی، غیر شرعي دی او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغه ورځو کې بیا پیښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبایي حکومت پرې په سپریم کورٹ کې سٹے آرڈر یا عبوری امر راواخسته. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي او د پیښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کات وتر لسم هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورسپانې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبې په نورو مالیاتي امور لیکل کوي، د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیازي، بل د صوبو ترمنځ هم یو والی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینس کې بیا اتفاق رائے پکاري، خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني، کله بلوچستان نه مني، کله KP نه مني، نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی، لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی، نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي، نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړ جاته وي.
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 NFC کې چې کم ټوټل دی کنه زمونږ جمع کیږي پیسې، صوبو سره 57.5 دی. او دا خبره داسې شوی وا چې هر 15 کالو پس دا صوبو حساب زیاتیږي او دا مرکز به کمیږي. هغه اوس دوی دا سوچ یو دا دی چې دا صوبو نه دا لکه کم کو، بل چې وفاق سره دفاع هم دی او قرضې هم دی، ور سره چې کم دی نور معاملات هم دی. خو بیا صوبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو، غربت او پسماندگی چې کم دی غبان 10.3% دی، بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کوي فارموله کې، ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جن دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دی. اوس صورتحال دلته دا دی چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي، خبر پختونخوا ته چې کم دی 14.62 ملایويږي لګیا دی، بیا سندھ ته 24.55 دی، پنجاب ته 51.74 دی.
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته نو دوی به اوس په دې باب لا څه کوي. نو خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبیا شاهد وایي چې په اسمبلی کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې NFC ایوارډ اعلان کړي او وایي په دې اړه به قرارداد هم وروړي.
دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سے ټول هم په دې باندې مخکې کار اسمبلی کې بس دغه کې اوس مونږ په خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کوچ بدی دي، هغه او شی خپل صوبې کې به مونږ په خپل باندې پیش کو پال ته اولی کو چې دا قرارداد پاس کې په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې مونږه د NPP کم سم سنټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کې په دې باندې د NFC ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره چې 400 حصہ دا 100 ورکول په کم لیول دا غور کول لري حالات مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق
دا د ونه چې راین پاکستان لمغه هر 15 کال پس په دا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي، ځکه د هر ایوارډ 15 کال میاد بي. خو له په اخیری ور NFC ایوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کال تیرې دوه ورسته هم لاله مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی. دا پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبي. دغه شرون کې غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالاتو انتظامی امور کې راغلی دی. او بیا په خصوصي توګه د 13 آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہ‌واري خود هغوی دي، خو پنګې ورته هغه شان نه ملاویږي. او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې او نور قبایلي ضلع هم ورګډې شوي دي. نو باید دغه نوی مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر سهدا راغونډې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال راډیو اورئ.
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه دا چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانسته دا وایي چې په پیل کې بعد ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لونه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. د نوموړې په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی او تر اوسه پورې 300 خزو ته ډرایوینګ ښودلی دی. د نوموړې سره خالده نیاز خبرې کړې دي، راځي چې دا واور.
ما ته دا ضرورت دسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه گاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی گاډي کې کېنو دی. زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل گاډو کې ووتل اسلام آباد نه، عموما غځې کې یو سیټ ته کېناستلو بچو سره. سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اگر ٹائم کے خلق نہ جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا گو ماں بانے چکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستر ہو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلا ہن شوق پیدا ہو شے جرے دال سس ما خستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وکو التا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کے شوالو غزه مشپاره سکاله ډرایوینګ کړه دا انسټرکټر. او ما سره دام یو ریکارډ لچ مو سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزي ولا عربیانه ورکی وي.
کوهټ کی تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانی ستې دي؟
چې زه کله دل طراغ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه اوس دا سکول د زای کوهټ کې خلاصوم چې د زای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچي دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑی دا کی دا سیفی بلوم دو نہ سیفی نو کار دس ہے ماں شروع کرو کلا ماں خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹول ویرو چھے تا خام خا کا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ماں یلو چھے نا دس ہے چھے کلا ماں کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ماں تا سپورٹ کرے دا وہ ویلکم کری دیا وہ ویرو دشی کا میں وہ کو ہاٹ کے چھے دا تا سو اخلاص کو سکول مو تاون تا سرا دا چھے کسم تاون بھی مو بدر سرا کہو. نو الحمدللہ چھے ما یو آفیس کے پانچ کال تقریباً پنجنیم کالا میں تیر کرلو او اس ما شفٹ کرے دا دسے کی بل نو خستر زے مو پورا حال مو نیولے دا الحمدللہ چوکم رچی ہے دیر کھولے آفیس تا.
آیا دا ٹولنے دا خلکو لخوا در تس مشکلات مخی تراغلی دی؟
کالا ما سٹارٹ کرے انو چھے جی کم زے نبو مون گاڑے تیرے دو نو خلکو گدا ویدو چھے خزا گاڑے چلے خزا گاڑے چلے نو ماتا وہ دورا غصار اتنا چھے یا اللہ دو کے بدا شعور کلا رچی خزا کو جہاز چلے جہاز پاسمان کے اڑا ہوئی ہر یو کار کہی آرمی کے کار کہی پولیس کے کہی مزدوری کہی رکشا چلے بے دل تک گاڑی تویرے یہی مشومان مشومان جی نے کہی اللہ کان چھے لارے کے لو لو بے کہی اگو بوں گلو چھے خزا گاڑے چلے نو اس الحمدللہ چھے آغا شے نشتا دا ویلے چھے مو پا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رچی دزنه لسه سوا خستالی نو اغوم اس چلی نو الحمدللہ رفتا رفتا شعور بے رچی ٹولو کے کنا شروع کے چھے چوکم قدم دزنه اسم دسی جینے کئی رچی چھے مو پہلا جینے کئی چھے دارا وطی دا فیلڈ دا ڈرائیونگز نا کونے تا
اس پوری تاسو سم رخزو تا ڈرائیونگ خود لے دے
لیڈیز چھے دی تقریباً 250-300 فیمیل چھے دی نو اغو اس پوری لسه سوا خستالو ما پخپل کور کے ٹول انگین دی لونے اخپل گاڑی چلی ہم دس میل چی دینو میلو خو حساب نشتا دا غا خو ماشاءاللہ میل خو ہر یو ای جدا دے مو فرض دا ڈرائیونگ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مجدي او سپورټ وکي او باندې احساس والی دا لایف ټایم پکريږي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلول لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. لدې وړاندې جنوبی وزیرستان یو ځل لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. پر دغه موضوع زمونږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بنو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل دانیسل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بنو کوم د غټ آبادی دی وزیر پرته
ده. بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
د شپته زر چې مونږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادی سابو مونږ دا ده. په دې کې عثمان زای ځان لا ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوی او هغه کې د شپته زره تقسیم شوی دی نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومه انتظامي دانچې جوړې شوی دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوی دی.
خو زما بنیادي سوال هم دا و چې دغه دانچا چې یو ډان چا وو دا بیا تقسیم مو شو څنګه تاسو وی چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کم بنیادونو باندې وو شو زما سوال هم دا وو.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسی په بنیاد راتلو نو هغه په خپل دا چې کوم دلته علاقې ونو هغه ته دا ایجنسیانو شکل ورکول نو هغه کې د دې انتظامی امور سره مخ وو. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګا نه و. بل دا هم وا چې په ټول پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسلح مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنی دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم او په انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاس کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسید دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر هوا لکه مثال هغې چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسیدو سره کښېنو مونږ د درې مسیدو سره خبره نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کړ او اوس پورې هم د وزیرو د مسیدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه دی بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وندا د مزاحمت نه رستو او انګریز د خپل مزاحمت ته اشاره ولو دپاره بل غریزه علاقه وه حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم وو نو هغوی غوښتل چې مونږ وړه وړه دا یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامنۍ چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق یا د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړېږي ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنۍ قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت ضرورت محسوس کړی دی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دی چې که چېرته په ناف وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیسته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوړ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم، نو دا د داوړ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره، د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره، د اتحاد نو هغې ته خو تاوان رسېږي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
نور پزړ من زایي چې سوایا ران بیا مروري کی چې سوایا جڑا پتا پسے کا چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا
سیکھم گنے دغم بد مرشم بیا مزے کا گنے دغم بد مرشم بیا مزے کا رایا دے ہغش پہ کا زمانہ تر سیارا
زمہ خفہ